السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز اکرام الله اکرام ما او په روانه او ساته پختو خبرونه کې ستاسو هر کله کوم وخت ما زیګر څلور بجې شوي د خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لدی او په دوه منی مای کې دوه ونی ز خبرونه د انصاف پلټه کې او دور کوشوي عزیزانو خبرونه لرو خو پلمړی د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه لرو چې سلیم محمد سالی به وړاندې کی
دفاع وزارت وی امنیتی ځواکونه د انتخاباتو د امن لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ هغه وکسان نن سهار خوشې شول چې وسله والو طالبانو تښتولي وه. ایران ولسمشر وی د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم بدل کړي. د افغانستان دفاع وزارت وی امنیتی او دفاعي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل دغه ځواکونه د انتخاباتو او کمپاینونو د خوندیتوب لپاره په هماهنګۍ کار کوي.
وزارت دفاع په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پولیسو د حمایت لپاره چمتو ده. خپل ولس ته ډاډ ورکوي چې تاسو په ټاکنو کې برخه واخلئ او ټول ځواکونه چې دي ستاسو د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي.
تر اوسه پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې د ناامنیو په پیښو کې د ولسی جرګې نه تنه کاندیدان وژل شوي دي. په پام کې د ولسی جرګې انتخابات د راتلونکي شنبه پر ورځ وسی. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ هغه وکسان نن سهار خوشې شول چې وسله والو طالبانو تښتولي وه. د جوزجان د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر کمال الدین یاور نن ازادي راډیو ته وویل وسله والو طالبانو اته کسان تېر شپه تښتولي وو چې یو تن یې وژلی دی. د امنیت امیر وایي وژل سوی کس علاءالدین سرمعلم نومیږي چې ورور یې په فیض آباد ولسوالۍ کې د پولیسو یو قومندان دی. وسله والو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د تخار ولایت چارواکي وایي پرستاق ولسوالۍ کې د پرونی 14 څېړنه پیل شوې ده. د تخار د والی وایان محمد جواد هجری نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل د وژل سو کسانو شمیر 22 او د چاپیانو 14 کسانو ته رسیدلی. 14 د نزدیفې یوسفی بیک په نوم د ولسی جرګې د یوې کاندید د انتخاباتي کمپاین پر مهال وسوه. په پیښه کې چې لای چا مسؤلیت نه دی منلی خپل میرمن نزدیفې یوسفی ته زیان نه دی اوښتی. د والی ویاند وایي د پیښې د څېړلو لپاره سیمې ته یو دولتي هیئت لیږل شوی دی. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم بدل کړي. حسن روحانی نن په هغه وینا کې چې د ایران له دولتي تلویزیون څخه خبرېدله وویل
با جنگ روانی آغاز کردن
پایلې په رواني جګړې کړې. اقتصادي جګړه د دوی منځمهال هدف دی. د نظام د اغیزمنتیا پر موضوع جګړه د دوی دریم هدف دی. وروستای هدف د نظام د مشروعیت کمول دي. دوی د نظام له منځه وړلو او تغییر خبره کوي. دا نظام څنګه بدلیږي؟ کله چې مشروعیت کمزوره شي نو نظام خپله بدلیږي.
روحانی په دې اړه چې امریکا د تهران د رژیم د بدلولو لپاره څه ډول هڅې مخته وړي نور جزئیات نه دي ورکړي. خو تر دې مخکې ایراني چارواکو پر ایران د امریکا سیاسي او اقتصادي فشارونو ته په اشاره ویلي چې واشنگټن له دې لارې غواړي د ایران حکومت له منځه یوسي. امریکایي چارواکو تر اوسه پورې د ایران د ولسمشر د دې نوې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خو تر دې مخکې د ولسمشر ټرمپ د ادارې لوړپوړو چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. د ترکیې په لویدیځ کې لږ تر لږه 22 کسان هغه وخت مړه او څو تنه نور ژوبل سول چې په پناه غوښتونکو بار یوه لارۍ د لوی لارې له کټارې سره ټکر سوه. دغه موټر وروسته 100 متره لاندې یوه کانال ته نسکور سو. د ترکیې دولتي خبري اجانس انادولو خبر ورکړی چې په نننی ټکر کې د مړو په منځ کې ماشومان هم شامل دي او 14 کسان ټپیان سوي چې روغتون ته لېږدول سوي دي. انادولو خبري اجانس وایي لارې موټر چې له یدین څخه ازمیر ته روان و ټایر یې د سړک له مسیر څخه واوښت. د پناه غوښتونکو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړي. په پاکستان کې د یوې عیسوي ښځې چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې خپلوانو هیله ښولې چې ستره محکمه شایي دا خوشې کړي. د آسیا بیبي خاوند عاشق مسیح پرون د فرانسې خبري اجانس ته وویل هیله من یو چې د محکمې اجراءات زموږ په ګټه تمام سي. آسیا بیبي لومړی ښځه ده چې په دې قضیه کې په پاکستان کې په اعدام محکومېږي. د محکومې شوې آسیا بیبي لور ایشام عاشق وویل که مور مې خوشې سي ډېره به خوشحاله سم. آسیا بیبي مقدساتو ته د سپکاوي تورونه چې په 2009 میلادي کال کې ورباندې لګول سوي دي رد کړي دي. هغه په 2010 میلادي کال کې په اعدام محکومه سوه. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې د حکومت پر ضد یې د اعتراضونو د ترتیب په خاطر 40 ورځې په بند کې تیرې کړي خوشې سو. خبریلان وای نوالی نن یک شنبه سهار وختي د مسکو په جنوب کې له توقيف ځای څخه ووت او په هغه موټر کې روان شو چې د ته انتظار وو. نوالی په 13 سپتمبر میاشت کې په دې خاطر چې د سش کال په لومړیو کې د مخالفانو اعتراض ترتیب کړی وو، له شلو څخه تر څلورشتو ورځو پورې بندي شو.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 100.15 اف ام سپا او 12.9 منځنۍ سپا رڼا اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ژر ووزي د دې هیواد وضعیت باندې به ناوړه اغېز وکړي.
په واده کې چې دوی ووزي د افغانستانه په لنډمهاله کې دا به ډېر ناوړه اغېز ولري، هم د افغانستان په نامه کې هم څنګه د افغانستان په اقتصاد کې.
په همدې اړه یو مرکه هم لرو. د افغانستان د سولې د عالي شورا له وغړي امین وقات سره غږېدلی یو.
دلته باید واقعیتونه شرایط په نظر کې ونیول شي. د افغانستان مملکت، ملت او دولت په فعلي شرایطو کې نړیوالو ته په نظامی برخه کې او ملکی انکشاف په برخه کې نړیوالو مرستو ته، مشروع مرستو ته ضرورت لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د کمپاینونو د غونډو په اړه اندېښنې، د نامنۍ اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د امنیتي بنسټونه وایي چې دوی به د دغه انتخاباتو بشپړ امنیت ټینګ کړي. دفاع وزارت سره غږېدل.
وزارت دفاع په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پولیسو د حمایې لپاره چمتو ده.
د دفاع وزارت ویان غفور جاویدو په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم اړنګ کړي. یو شمیر نور کورنۍ او بهرنی مسایل هم لرو. را سره پات شي. دا هم لومړی مطلب. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ژر ووزي د دې هیواد په وضعیت باندې ناوړه اغیز وکړي او ممکن اوسنی نظام له سقوط سره مخ شي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالات باید له افغانستانه د خپلو سرتیرو په وتلو کې له پوره غور او دقت نه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو یو ځل بیا ټینګار کړی دی. نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای ک بهرني ځواکونه په لړ محل کې له افغانستانه ووزي، ډېر امکان شته چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په اډه بدل او د نړۍ امنیت وګواښوي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د امریکا متحده ایالات له غور پرته د وتلو پریکړه وکړي، وضعیت په کتو ممکن د افغانستان نظام سقوط وکړي.
زه فکر کوم چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې په واده کې چیرې دوی ووزي د افغانستانه په لنډمهاله کې دا به ډېر ناوړه اغېز ولري، هم د افغانستان په نامنۍ کې، هم دې څنګه د افغانستان په اقتصاد کې، همداسې شاته د افغانستان د حکومت د پیاوړتیا لپاره، او دې په څنګ کې د همسایه ملکونو مداخلې به ډېر زیات شي، او که دې په ډېر کم وخت کې دغه نظام سقوط وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې تازه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی. دا هغه موضوع ده چې په تیر کې هم حکومت سره د سولې د خبرو لپاره په وار وار د دغې ډلې لخوا مطرح شوې ده. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی او اوس د افغانستان د خلاصون د لارې شورا مشر سید اکبر اغا که څه هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل یوه پر ځای غوښتنه بولي، خو وایي چې په لړ محل کې به د دغو ځواکونو وتل ښه نتیجه ونه لري.
نو زه خپل ځونې وایم چې لنډ دستي وتل به خامخا یو څه عواقب بد ولري، خو بیا هم امکان یې ښه خبره به دا وي چې د لنډ یو څه محلویش معلوم کې مثلا 15 میاشتې شپږ میاشتې دې ته به زما فکر باندې ضرورت خامخا پیدا شي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په متحده ایالاتو کې په یو تازه سروې کې په ډاګه شوی چې 94% کې امریکایان د افغانستان له جګړې ناراضه دي او له دغه هیواد د خپلو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړي، خو 34% کې بیا له دغه جګړې راضي بریښي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که امریکا خپل ځواکونه د افغانستان د حکومت او خلکو له مشورې پرته له دغه هیواد وباسي، یوه تشه به رامنځته شي. د دغو کارپوهانو له ډلې حجی سید داوود وای وسلوالو طالبانو هم دغه موضوع درک کړی ده.
امریکا امکان لري چې یو جوړجاړی ته طالبانو سره ورسیږي، شاید په لنډمهاله موده کې د امریکایي ځواکونو وتل نه وسی. کله چې دا نورې خبرې دوی سره حل شوې، یعنی هغه مهالویش د امریکایانو د وتلو معلوم شو، بیا په هغې صورت کې زه فکر کوم چې تر هغې ځای پورې چې د طالبانو خوا ما مطالعه کړې ده او په ارتباط کې ګورم، هغوی هم په دې پوهېږي چې که امریکایان دفتن ووځي دلته یوه تشه رامنځته کېږي.
د افغانستان په مشورتي لوی جرګه کې امریکا سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون تصویب او د ولسمشر محمد اشرف غني د واک په لومړیو کې لاسلیک سوچي لمخې په قانوني ډول امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. حاجی سید داوود وای د ولسمشر ترامپ اداره او په امریکا کې ډیموکراټان غواړي چې په افغانستان کې د یو پیاوړي حکومت لرامنځته کېدو وروسته خپل ځواکونه له دغه هېواد وباسي.
و مریدل د افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی وای کده امریکایي ځواکونو جر له افغانستان ووزی د دې هیواد په وضعیت باندې بناوړ اغیز وکړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې دالی شورا یو شمېر غړي وای کله چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع مطرح کیږي باید د افغانستان عیني واقعیتونه په پام کې ونیول شي. د دې شورا له غړي قاضي محمد امین وقات سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ترې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
دلته باید واقعیتونه شرایط په نظر کې ونیول شي. د افغانستان مملکت، ملت او دولت په فعلي شرایطو کې نړیوالو ته په نظامی برخه کې او ملکی انکشاف په برخه کې نړیوالو مرستو ته، مشروع مرستو ته ضرورت لري. که د سولې په پروسه باندې خبرې کېږي په دغه ضرورت باید بحث وشي او دغه ضرورت ته یو مشروع شکل ورکول شي چې د طالبانو او د افغانستان د دولت او د ملت ترمنځ په هغې باندې موافقه وي، لکه د وتلو مهالویش یا لکه خپل حضور ته تخفیف ورکول یا د نظامی عملیاتو کنترول. نو ماده شي چې یو په یوه د خارجي قواو وتل مشروط وګڼل شي، نو په هغې صورت کې به افغانستان نه یوازې بې ثباته شي بلکې په نظامی او ملکی برخو کې به د مرستو نه هم محروم شي او دا مملکت او دا ملت دغه نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. بنا موږ وایو دا موضوع د اجنډا یو برخه وي، خو په دې د واقعي یعنی شرایط په نظر کې نیولو سره په دې باندې بحث وشي او د سولې پروسې مذاکرات پیل شي تر څو نړیوال مطمئن شي چې د دوی حضور د سولې د پروسې د شروع لپاره مفید او وتل به په نهایت کې نور هم مفید تمام شي او موږ بدیل هم ولرو. دا موږ خپل ضرورتونه د کم مدرک نه پوره کوو، څنګه به پوره کوو؟ دسې نه چې د دې مملکت معیشت او د دې مملکت امنیت دواړه په خطر کې ولویږي.
وقات صاحب، له دې نه علاوه کچېرې بهرني ځواکونه په لنډ مهال کې له افغانستان ووځي، تاثیرات یې څه دي؟
نو په هغه صورت کې چې په دې باندې د سولې د پروسې په مسله کې بحث ونه شي او په دې باندې موافقې ته ونه رسیږو چې دا حضور پر کم حد کې تر څه وخته پورې او دا د شرط په شکل وګڼل شي او خارجیان دا ومني او د افغانستان دولت هم چې دا د ووځي بدیل به څه وي او بالاخره څه به پېښېږي، دا تضمین نه شي کېدلی چې بیا به دا نظامي رقابت شاید ډېر تیز او تند شي او مخالفین به هم دا وګڼي چې خارجیان نه وي نو قدرت به زموږ لاس ته په اسانه باندې لاس ته راځي او په داسې حال کې چې دا به اسانه نه وي بلکې دا به د داخلي جنګ د بل پړاو
او دا سب ده لار چاری چه دی؟ یعنی بحرانی زواکونو پا وطلو که لطوم را دقت نکار واخلی
دا واقعی نتونه خپل مملکت، دا خپل ملت او دا خپل دولت دا امنیت، معیشت، انکشاف دا بطول پا نظر که وساتو او دا گوانده هوادونو اغا ناوره او بعضی نامطلوبه اکشل عملونه یا دا غوی پشت پرده رکتونه چې افغانستان په یوازنی ځان مخنیوی نشي کولی په دې کې ضرورت دی چې دنیاوال د افغانستان او افغانانو سره ملګري او همکار واوسیږي. دا هغه مسله ده چې هیڅوک یې نشي ردولی، دا د افغانستان عیني واقعیتونه دي.
درنو دوستانو زمونږ غږ له آزادی رادیو نه اوري و مو اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع پړوي چې په دې برخه کې باید د افغانستان عیني واقعیتونو ته پام وشي. د افغانستان د سولې او روغې جوړې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې طالبانو په دې هیواد کې د امریکا پوځي حضور د سولې په لاره کې ستر خنډ یاد کړی دی. د طالبانو د یو شمېر سرچینو په حواله له امریکایي پلاوي بیا له طالبانو غوښتي چې د شپږو میاشتو په مخه اوربند اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل نوري اسنوري اوروي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یوه ورځ وروسته له هغې چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې بېرته کابل ته ولاړ او د شنبې په ورځ له ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. ښاغلي خلیلزاد دواړو مشرانو ته پر پاکستان سربېره د قطر په ګډون درې واره به هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې له جګپوړو چارواکو او ډیپلوماتانو سره د لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړل. خلیل زاده د لاس ورځنی سفر په ترڅ کې پر دغه نوې دندې له ټاکل کېدو وروسته سیمې ته د هغه لومړنی سفر د مخې له اسلام آباد او کابل څخه هم لیدنې کتنې ترسره کړې وې. په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د جمعې د ورځې د کتنې په اړه وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ دغه کتنه په دوحه کې ترسره شوه. د طالبانو یو بل مشر د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د طالبانو استازو خلیل زاد ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو پر لاره کې ستر خنډ دی او دواړو لورو موافقه وکړه چې دې ډول غونډو ته به دوام ورکوي. د طالبانو یو بل مشر بیا ویلي چې د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له مشرتابه وغوښتل چې په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه اوربند اعلان کړي. دغه چارواکي هم تایید کړي چې دواړو لورو سولې ته د رسېدو پر لارو چارو او په دې هیواد کې د امریکا د پوځي حضور په اړه بحث او خبرې وکړي. طالبان غواړي چې بندیان د افغانستان له زندانونو خوشې شي او بهرني پوځیان دي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي له افغانستان ووځي. د طالبانو د مشر وویل چې هیڅ یو لوري د بل لوري غوښتنه سمدستي نه رد او نه هم ومنله، خو موافقه یې وکړه چې بیا به سره ګوري او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به یوه حل لاره لټوي. په کابل کې د امریکا سفارت د طالب مشرانو د دغو څرګندونو په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده، خو پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته د خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د سفر په اړه د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د خلیلزاد له خولې دومره ویل شوي چې متحده ایالات د یوه سوله ییز افغانستان لپاره د ټولو افغانانو له هیلو سره ځان شریک بولي، داسې افغانستان چې ټول افغانان په غېږ کې ونیسي او زیاتوي د افغانستان ټول وګړي باید د روغې جوړې یوه برخه وي. په هغې خبر پاڼه کې چې د شنبې په ورځ د ارګ لخوا خپره شوې ویل شوي چې خلیلزاد د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته ویلي چې متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره هر ډول مرسته چې په وس کې وي وکړي، خو یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې د سولې پروسه باید د افغانستان حکومت مخته یوسي.
بلخوا بیا د مشرانو جرګې غړي وایي که امریکا دې نتیجې ته رسیدلې وي چې د افغانستان جګړه ختمه شي، د خلیلزاد سفر یو فرصت دی او نتیجه به یې سوله وي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن د جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې په برخه کې د خلیلزاد نقش نتیجه لري. دې له جهادي مشرانو وغوښتل چې دغه حرکت ملاتړ وکړي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
سوله هغه هیله ده چې افغانان ورته له کلونو راهیسې په تمه دي، او اوس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي سفرونو او لیدو کتو د ټینګښت لپاره خوشبیني زیاته کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل زلمی خلیلزاد چې د افغانستان او سیمې له وضعیت سره بلد دی، نقش به د سولې د خبرو په پیلېدو کې اغېزناک وي، خو د ده په خبره د دغه بهیر د تحقق لپاره باید جهادي مشران همکاري وکړي.
د خلیلزاد صاحب راتګ د سولې پروسې کې داخلېدل او په هغه باندې د امریکا د حکومت باور کول، لکه څنګه چې امریکا پرې باور کړی داسې افغانستان خلک هم ورته خوشبین دي. نو انشاءالله باوري وو چې دا حرکتونه به حتما رنګ راوړي. افغانان د یو بل سره په خبرو ښه پوهېږي، ښه پیغام خدای دې وکړي چې د افغانستان حکومت هم له دې موقع نه په استفادې سره په هر حرکت کې دوی سره شریک وي. د خلیلزاد نه مو غوښتنه دا ده چې د هر حرکت او فشرفت گزارش جهت ما جمهور رئیس او د مخ مشران ته ورکړي.
د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونو سولې ته خلک هیلمن کړي، او یو شمېر سناتوران وایي چې که امریکا وغواړي ممکن له طالبانو سره د سولې د خبرو پیلېدل یوه ورځ هم ونه نیسي، خو اوس چې د طالبانو ډله په قطر کې له ښاغلي خلیلزاد سره د خپلو استازو لیده کاته تاییدوي، د مشرانو جرګې رئیس په دې باور دی چې دغه لیده کاته هرو مرو نتیجه لري. زلمی خلیلزاد شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. دغه افغاني ولس له امریکایي چارواکی هغه سیره ده چې تل پر پاکستان د فشارونو په راوړلو ټینګار کړی دی. دی پر دغه دنده له ګمارل کېدو وروسته او د خپل لس ورځني سفر له پیلېدو سره سم کابل ته راغی او له حکومت او طالبانو یې وغوښتل چې د سولې د خبرو اترو لپاره خپل استازي وټاکي. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد عظیمی وایي د هغو هیوادونو د مداخلو د مخنیوي لپاره چې غواړي افغانستان د جګړې په میدان بدل کړي، د خلیلزاد هڅه ښه فرصت دی او باید ګټه ترې واخیستل شي.
هیلمند یو دا اقدامات چې نوې شروع سوي لاره ودې ته جوړه کړي چې د افغانستان دولت او د افغانستان د حکومت مخالفین هم مخامخ سره کښېني. د افغانستان جګړه د امریکې او د روسیې جګړه ده، د هند او پاکستان، د ایران او عربو جګړه ده. دا یو
په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو پوه ودیر صافی وایي که حکومت ونه کړی شي له دغه فرصت نه ګټه واخلي او دینی عالمان هم ورسره همفکره نشي، دغه خوځښت ده نه یوازې دا چې ګټه ونه لري بلکې افغانستان به د بحران په لورې بوزي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم یوه انتخاباتي مسله خود ازلی په اړه د نامنې اندېښنې او د چارواکو ډاډ ورکول، د کڅه هم د نامنې زیاتوالي او پر ځینو انتخاباتي کمپاینونو حملو اندېښنې رامنځته کړي، خو امنیتي ارګانونه وایي چې د انتخاباتي پروسې د امنیت ټینګښت ته هڅې دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د امنیت ټینګښت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کار په سر کې ځای لري، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه د انتخاباتي کمپاینونو پر ځینو غونډو وروستیو حملو ته په اشاره سره وایي چې د دې وضعیت دوام په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون منفي اغیز لري. نسیم شفق او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د انتخاباتو پروسې د امنیت د ټینګولو لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه په هماهنګۍ سره کار کوي ترڅو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو بهیر ګډوډ نشي او انتخابات په ښه ډول ترسره شي.
وزارت دفاع په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پولیسو د حمایت لپاره چمتو ده. وزارت دفاع ټول ولسوالیو ته د انتخاباتي توکو د لیک کې همکاري وکړله، مرسته یې وکړله. نن به دغه پروسه پای ته ورسیږي او خپل ولس ته ډاډ ورکوي چې تاسو په ټاکنو کې برخه واخلئ او ټول ځواکونه چې دي ستاسو د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي.
هغه وایي چې همدا اوس په څو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي او هڅه کیږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان خپل کمپاینونه په ښه ډول پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د تخار ولایت په روستاق ولسوالۍ کې د یوې کاندید د کمپاین په غونډه کې چاودنه وشوه. د تخار د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر وویل چې په دې پیښه کې 15 تنه ووژل شول او 15 ټپیان دي. تر دې وړاندې په هلمند ولایت کې د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندید صالح محمد اتسگزی پر انتخاباتي کمپاین انتحاري حمله کې د اتسگزی په ګډون 8 تنه ووژل شول. د غراس په ننګرهار او هرات کې هم پر انتخاباتي کمپاینونو د وسلوالو مخالفانو په برید کې 100 تنه ووژل شول او یو شمیر هم ټپیان دي. په عین وخت کې نصرت رحیمی د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان باید د ښه امنیت د ټینګښت په هدف د جوړیدونکو غونډو په اړه امنیتي ځواکونو ته لمخکې نه خبر ورکړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د سار سازمان د رهبری پلاوی غړی شاه محمود مل وایي چې د ناامنیو دوام او پر انتخاباتي کمپاینونو حملې خلک اندېښمن کړي او په انتخاباتو کې د هغوی د ګډون د کموالي لامل ګرځي.
نعمی هغه تر ټولو سوی عمل په همدغه دوران کې ځکه کاندیدان حق لري او په امنه فضا کې دی خپل کمپاین وکړي، خصوصا ښځینه کمپاینران دا تشویش مخکې موجود درلود. مشارکت خو امنیت مهم عنصر دی، له خطر څخه خلک وکولی شي سام واخلي، خپل اثرات به منفي لري.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې په افغانستان کې به د ولسی جرګې د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش که څه هم وایي چې 50,000 ځواکونه د انتخاباتو پروسې امنیت ته ګمارل شوي، خو څرګندوي چې د لوړو امنیتي ګواښونو له امله د دغه هیواد په 1912 کې به د ولسي جرګې انتخابات ترسره نه شي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په هیڅ صورت د افغانستان د قانون د نه جګړې د تمویل او خصوصي کولو لپاره استفاده نه کیږي. دغه وزارت سرپرست نرګس نهان نن په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل چې په دې اړه هر ډول سرګندونې بیا اساس او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو لپاره دي. د پداسې حال کې د 13 ورځې د افغانستان د شفافیت څار بنسټ او یو شمېر مدني ټولنو په یو ګډه ناشته کې وویل چې د افغان حکومت لخوا په غیر قانوني توګه د لویو قانونو تړونونه په افغانستان کې د جګړې خصوصي کېدو ته لار هواروي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان د قانونو نه د جګړې د تمویل او خصوصي کولو په اړه د شفافیت د سر بنسټ او یو شمېر مدني ټولنو د سرګندونو په غبرګون کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په هیڅ صورت د افغانستان د قانونو نه د جګړې د تمویل او خصوصي کولو لپاره ګټه نه اخیستل کیږي. دغه وزارت سرپرست نرګس نهان د یکشنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل چې په دې اړه د حکومت پریکړه واضح ده او نه غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي شي.
دوی وایي هوکړه په دې شوي چې د افغانستان قانون ورکول کیږي او له پیسو یې جګړه تمویلېږي. په دې برخه کې د حکومت تصمیم واضح دی. په دې اړه د امنیت شورا ناسته وشوه او په کې په ښکاره وویل چې نه غواړي د افغانستان جنگ د خصوصي شي. موږ په خو هم ویلي اوس بیا وایو چې د افغانستان د قانونو نه په هیڅ صورت د جګړې د تمویل او خصوصي کولو لپاره استفاده نه کیږي.
وایي د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او د مسو کانونو تړونونه له امریکایي شرکتونو سره نه بلکې له انګلیسي شرکتونو سره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ مشر صدیق رام افضلي د شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د قانونو د تړونونو او جګړې د خصوصي کولو په تړاو د مدني ټولنو لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل په اړه کوم بحثونه چې په نړیوالو ټولنو او د افغانستان حکومت کې روان دي ورته د منلو نه دي. ښاغلي افضلي وویل نړیوال دی یو ځل بیا په دې موضوع له سره کتنه وکړي، ځکه افغان ولس په هیڅ صورت چاته د اجازه نه ورکوي چې د دوی له طبیعي سرچینو نه دی د جګړې د تمویل لپاره استفاده وشي. که څه هم د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ او د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د مسو د قانونو تړونونه غیر قانوني بولي، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت بیا وایي چې یا تړونونه له قانوني اړخه کومه ستونزه نه لري او ټول اړین مراحل بشپړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو د رایستلو تړونونه د اکتوبر په 15مه د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر او د دوو بهرنیو شرکتونو ترمنځ په متحده ایالاتونو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول چې یو لړ غبرګون نه هم له ځانه سره لرل. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه سید کیا سیدی وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه باید په تیړه څېړنې وکړي چې د افغانستان د قانونو په اړه د شفافیت د سار بنسټ څرګندونې او اداوې تر کومه سمې دي.
اوس هم د آیا پوهېده یوه بله برخه عصمت ساروان وړاندې کوي.
د پنځشنبه په ورځ ساویز توغندی چې دوه امریکایي او روسي ستورمزلې په فضایي کپسول کې فساد وړل د تخنیکي ستونزې ښکار شو. فضانوردان د توغندی له توغولو 1.5 دقیقې وروسته بیرته مځکې ته راغلل. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې کپسول په ډېر سرعت پر مځکه کښېناسته. د مسؤلانو په وینا د توغندی دوهمه برخه له توغېدو 2 دقیقې وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه. تر اوسه پورې د تخنیکي ستونزې علت نه دی معلوم. البته ستورمزلی روغ رمټ په قزاقستان کې له کپسول څخه وېستل شو، خو د هغوی سفر لغوه شو او دا د روسیې فضایي پروګرام ته یو لوی ګوزار دی. دا په 150 کلونو کې لومړی ځل دی چې فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت ناکامی شي. ټاکل شوی و چې د امریکا د ناسا ستورمزلی نیک هاګو او د روسیې د فضایي ادارې ستورمزلی الکسی اوچنین فضا ته په ګډه لاړ شي. له توغندی څخه د کپسول له جلا کېدو وروسته لمځکې 50 کیلومتره لوړ دوی د لنډ وخت لپاره د مځکې له جاذبې لریوالی احساس کړ او وروسته یې جاذبه د مځکې 6 یا 7 برابره زیاته احساسوله. د ستورمزلو د سپرلی کپسول له استول کېدو 1.5 دقیقې وروسته په یوه پراشوټ کې د قزاقستان د بایکنور د مرکز د شمال ختیځ په یوه سیمه کې کښته شو. اوس د روسیې هغه ټول ماموریتونه ځنډول شوي چې انسان به فضا ته بیوه. دا ماموریتونه به تر هغو نه کیږي چې د پنجشنبې د ورځې د تخنیکي ستونزې علت څرګند شوی نه وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. له دې قضیې وروسته ناسا وویل چې نړیوال فضایي تنظیم ته د پخوا په شان بېسپرلیو ماموریت له سره پیلوي.
قسمت څاروانو چې د آیا پوهېدی یوه بله برخه یې وړاندې کوله. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې د مازیګر او اوس هم صالح محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. په پام کې ده د ولسي جرګې انتخابات د راتلونکي شنبې په ورځ وسی. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ هغه وکسان نن سهار خوشې شول چې وسلوالو طالبانو تښتولي وه. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه دی ویلي؟ د تخار ولایت چارواکي وایي په رستاق ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې څېړنه پیل شوې ده. پاګه چودنه کې 22 کسان وژل شوی او شپږ دیش نور ټپیان شوی دي. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم بدل کړي. حسن روحانی نن په هغه وینا کې دا خبره وکړه چې د ایران له دولتي ټلویزیون څخه خبرېدله. د ترکیه په لویدیز کې لږ تر لږه 22 کسان هغه وخت مړه او څو تنه نور ژوبل شول چې په پناه غوښتونکو بار یو لارې د لوی لارې له کټارې سره ټکر شو. په پاکستان کې د یوې عیسوي ښځې چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور پیدا محکومه سوې خپلوانو هیله ښوولې چې ستره محکمه شایي دا خوشي کړي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې د حکومت پر ضد یې د اعتراضونو د ترتیب په خاطر شل ورځې په بند کې تیرې کړي نن سهار خوشي سو.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو آی پی ایل په لړ کې نن دوه سیالۍ ترسره کیږي. په لومړۍ سیالۍ کې کابل او بلخ مخامخېږي او په بله لوبه کې ننګرهار او پکتیا د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. لومړۍ سیالۍ د افغانستان پر وخت 4:30 بجې او دوهمه د ماخوستن په 8:30 دقیقو پیلېږي. د دغه سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې بلخ پکتیا ته ماتې ورکړه او د کندهار ټیم ننګرهار ته. دا پر روانو سیالیو کې د کندهار لوبډلې لومړی بریالیتوب خو دغه لوبډله لا هم د سیالیو د جدول وروستی ټیم دی. بلخ لوبډله بیا د اتو نمرو په درلودلو سره د جدول په سر کې ځای لري. دغه سیالۍ چې د روان میلادي میاشت په 15 نیټه په متحده عربي امارات کې پیل شوې تر دې دمه 14 سیالۍ ترسره شوې او 10 نورې پاتې دي. تاکل شبی چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن سیمرغ البورز د هندوکش له عقابانو سره د سیالۍ ډګر ته وځي. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت د ماښام 5:30 بجې پیلېږي. د دغه سیالیو د تیرې ورځ په لوبه کې سپینخار او د موچای امو لوبډلو یو د یو په وړاندې خپل لوبه مساوي پای ته ورسوله. یادې سیالۍ چې تیره اونۍ پیل شوې لا هم دوام لري. او امادو سرانو تیر ورس امریکا په ایریزونیا ښار کې د سبمنشن په اخیستلو سره د ایم ایم آی د دوهم پړاو سیالیو ګټونکی شو. نوموړی چې د نړۍ د شپږمې لیګ په اتلانو کې ځای لري خپل لومړی اتلولي په رسمي هنرونو کې یو د صفر امتیاز په اخیستلو سره ترلاسه کړه.
درنو دوستانو ابراهیم صافیو چې ورزشی خبرونه وړاندې کړل اوس هم دوه ونیزي خبرونه لرو. د انصاف پلټه کې او دور کوښوي عزیزانو خبرونه د دوړه نشر ته چمتو دي. د همدې خبرونو په اوریدلو سره د یو ساته پښتو خبرونه هم پات رسیدي. تر بیا د الله پامن.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوړه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یک سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي عزیز وایي دې راځي خو حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندهار ولایت د ډنډ له ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې سکاله په ځمکه کې ډیر پیاز کرلی وو، حاصلات یې هم ښه وو، خو مارکیټ ورته نشته. دیوی په دې فصل کې ډیر تاواني شوی دی. د دستونزو مدو کندهار ولایت د کرنې له رئیس ښاغلي سید حفیظ الله سیدی سره هم شریکه کړه. پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای ټلیفون کړی؟
زما نوم عبدالحنان دی، د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ نه مې ستا سره تماس نیولی دی.
څه مشکل لرې؟
مشکل مې دغه دی ورور، حکومت راته وایي چې تاریاک مه کره، بنګه مه کره، پلانې شی مه کره، صفا مکې وکړه. موږ کرلې پیاز دي، لکاو لکاو مصرفونه پسې وي دي. زموږ دغه حکومت ته دا غوښتنه ده چې یا دې د یو ملک سره قرارداد وسي، یا دې دغه زموږ ته یو لارو طریقه را برابره کړي په مځکو کې ګرد راته وراسته.
د دې سیمې څومره دهقانانو به پیاز کرلي؟
کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ ده، پنجوایي ولسوالۍ ده، ډنډ ولسوالۍ ده، د امان ولسوالۍ ده، په 300 دهقانانو به دغه پیاز کرلي.
حاصلات زیات شوی.
کیلو خواغه دی، نه کیلو، 14 کیلو، 15 کیلو اندازن راځي.
نور ولایتونو ته نه ځي؟
کابل، خوست، ځي پکتیا، واغه ځایو ته ځي. کم کم ځي 2000 جاله، 1500 جاله د دغه مارکیټ څخه باریږي. د خانانو د ورځې 8000 جاله، 2000 جاله، نو هغه په دې باندې چیرې کمزوري کیږي؟
تیرو کلونو کې خو به دا پاکستان ته تلل کنه؟
وو پاکستان ته تلل. شش کال د پاکستان ګمرکاتو لوړ دی. دغه بوري باندې 1500 جاله روپۍ مصرف راځي. پخوا 1500 روپۍ مصرف راکړي، هلته به چې په 2000 روپۍ خاص وم، ماته به 800 روپۍ 1200 روپۍ په ګولۍ کې پاتې دي. اوس نو چې په هلته په 1500 خرڅېږي، 1200 روپۍ 1000 روپۍ 1200 روپۍ مصرف راځي، ماته 1500 کلدارې پاتېږي. نو هغه به څه شي د ګر کال خواري ته ته بیا وګوره.
تاسې خو به په کندهار کې د زمیندارو، دهقانانو او باغلرونکو اتحادیه ولرئ که نه؟ دا مشکل هم هغې سره شریک کړی نه دی؟
مشکل دغه چا دی چې کوم سړي ته دغه حکومت مرسته نه وي ورسره کړې، هغه بوغارې چې غار وي، د هغه غږ څوک نه اوري. او کوم سړي چې په هغه وخت کې د حکومت د کوره سه یا مرستې یا د اخبارو یا د تخم یا د یو بل شي مرسته ترلاسه کړې، هغه سره چې موږ کښېنو هغه راته وایي وایي دا پرېږدي، دا دومره غم نه دی.
د کندهار ولایت د وطاق تجارت رئیس په دې کې څه وایي؟ تاسې ورغلي یاستئ؟
موږ کوم خلک چې زموږ د علاقې مشران دي، ملکان دي، موږ هغه ته ویل چې تر راځوي ولاړ شو، دغه یوه سړي ته خو درخواست وکړو چې ورسو، دا یا والي ته خواست وکړو، یا زراعت ریاست ته خو خواست وکړو، چا ته خواست وکړو. هغه وایي دا وروره زموږ کار نه دی چې موږ بېکانان هلته څوک په بازار کې داسې غټ ځای نږدې هغه مخته اسکر څوک نه پرېږدي.
داسې نه کوي چې تاسو ټول دېقانان راغونډ شي او والي ته ورشئ دغه مشکل ورسره شریک کړئ؟
دکانان کې پارک سوس یو دکان دی، هغه د انګورو باغم لري، انګور یې ښه اصول ورکړی دي، په ښه بیه خرڅېږي. اوس او جوشي دي، هغه من په 1200 روپۍ خرڅېږي، هغه غم نه لري. کوم سړی چې هغه خوار غریب دی، د بل ځکه په اجاره، اوس ما خپله په اجاره په 2000 روپۍ نه ځکه اجاره کړې ده، زه د دغه اجارې ته ناست یم، د بل ځکه د زما هغه په 2000 روپۍ په شی غواړي.
دغه ستونزه په 13 کلونو کې مو او کنه څه کال پیدا شوی؟
یا د پروشه کال ښه بازارونه وو، ما خپله کرلي وه، ښه خواري وم، ښه مزدوري یې راوکله. شش کال هغه دی اوس دا 3 میاشتې کېږي، 2 نیم میاشتې کېږي موږ دا پیاز کښل دي، دلې د خاشو لاندې پراته دي، وراسته سولی.
دغه مشکل څومره تاوان در رسولی؟
2 لاکه روپۍ زما سره د مځکې والا غواړي، 3 لاکه روپۍ ما مصرف کړی دي، 3 لاکه روپۍ به زه تاوان کوم. او 3 کسان زه 10 میاشتې 12 میاشتې 1 میاشتې بیا خواري یې پاته سولم، چې ما د 5 روپو نه بل ځای خواري کړې ده، نه بل ځای خواري کښلې ده. دغه کښته ناست وم، هغه خونساس په مځکې خلاصو. نو ته خپله یې سوچ ورته وکړه، د 2 کسانو چې د ورځې ما ته 300 کلدارې روزانه څوک راکړي، ما دې د میاشتې 9000 روپۍ کېږي، د 2 کسانو د 12 میاشتو د خپل حساب ورته وکړه، 2 لاکه 3 لاکه روپۍ زما هغه نقصان شو. 9 لاکه روپۍ ما په 6 کال کې نقصان وکړي، 8 لاکه روپۍ.
اوس څه غواړې ته؟
اوس زه غواړم چې دا زما ستونزه د زراعت د وزیر سره شریکه شي، باید د سره قرارداد وکړي، یا د دغه پاکستان سره پر دا مالیه باندې خبرې وکړي، دا مالیه لږ راکښته کړي.
ستا مشکل به ورسوو د مقاماتو غوږ ته به یې ورسوو.
مننه، ژوندی وسې ورور.
د انصاف پلټه کې
دا دغه ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې له رئیس ښاغلي سید حفیظ الله سیدی سره شریک کړه. جناب سیدی، د کندهار ولایت د ډنډ له ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر آزادی راډیو ته ویلي چې سکالې په ځمکه کې ډیر پیاز کرلي وو، حاصلات یې هم خو خو بازار نه لري، بهر ته هم نه صادرېږي او د ده په خبره زیات تاواني شوی دی. ستاسو نظر مو غوښت.
د دې ورور مشکل واقع شته دی. موږ همده ستونزه چې د زراعت په سکتور کې لرو او د زراعتي محصولاتو دپاره لرو، هغه د مارکیټ مسله ده. د ټول افغانستان په سطحه زموږ اکثره بزګران چې دي ډېر ښه حاصلات واخلي، ډېره ښه خواري وکړي، خو بیا د دې هغه محصول چې دی مارکیټ ونه لري یا په ډېر کم قیمت باندې مارکیټ ته ځي، دی زیانمن کېږي. په دې باندې موږ اوس کار کوو، عامه پوهاوی کوو چې کم کال کې د کم جنس کم محصول قیمت زیات شي، بیا د پماره کال باندې راتلونکي کال ته بیا ټول د ماغه محصول کری، نو چې مارکیټ کې کله زیات وي، تقاضا کم وي، خپل قیمت کمزورې وي، نو بزګر تاواني کیږي. بزګر ټول ځمکه باید په یو فصل باندې ونه کری. کریم دی باید د خپل ځمکه طبقه طبقه کې، مثلا یو جریب مثلا د میاشتې په دې 15 د مخ کې وکړي، یو جریب پسې بیا ماغه فصل کې دا ګلپیان کری که پیاز کری، شل ورځې پسې وروسته وکړي. یو خو ګټه په دې کې دا ده د بزګر دپاره چې مثلا د هغه کم چې زراعتي تمرینات دي، زراعتي مشقونه دي، دا ښه ترسره کولی شي، یعنې ښه رسیدګي کولی شي. بل مارکیټ باندې هم لوډ نه راځي چې د ده ټول حاصل په یو تاریخ باندې که د کښ کړی وي، د ده محصول هم طبعاً په یو وخت باندې رسیږي، نو بیا مارکیټ ته دا چې رسوي هلته مارکیټ باندې زیات وي، هلته محصول زیات وي، تقاضا کمه وي، نو قیمت راغورځیږي. پیاز چې دي زمونږ زیات کېږي، زمونږ اقلیمي شرایطو ته ډېر برابر دي، نو دلته مونږ یو غټه ستونزه د استورونو لرو چې کول ستورونه نشته چې دا مونږ استور کړو. د پاکستاني تجاران یا زمونږ افغاني تجاران دا په سیزن کې د بزګرانو څخه ډېر ارزان اخلي، دوی وړي پاکستان کې هلته ستور کوي، درې میاشتې بعد څلور میاشتې بعد بېرته دا افغانستان ته راځي، مختلفو ولایاتو ته. دا دلته بیا په ډېر جګ قیمت باندې دا خرڅېږي. دا ستونزه واقعیت ته دی.
سیدي صاحب، د دې ستونزې د حل لپاره هغه کوم تدابیر چې د کرنې وزارت نیولي، که هغه لږ بیان کوي؟
په دې کې انشاءالله وزارت زراعت او په ولایتو کې ریاست زراعت ترویج کارمندان موږ په دې کې عامه پوهاوي دپاره کار کوو د بزګرانو، او همدارنګه د مارکیټ کلسترون دپاره هم تاسو په جریان کې استئ چې کارونه شروع دي. 15,000 میټریک ټنه په تولید سره به انشاءالله دغه ستور جوړ شي. دغه به جوړولو سره به انشاءالله بیا زموږ ډېرې ستونزې کمې شي.
جناب سیدی صاحب، پخوا خو به دغه حاصلات پاکستان ته تلل، هندستان ته تلل، هلته ډېر ښه مارکیټونه لرل، نو څه کال نه دي تللي که څنګه؟
مارکیټ وته شته دی، یعنی پاکستانی تجاران، افغانی تجاران دا پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، خو په ډېر کم قیمت باندې. معنی که چېرته موږ دا دې دپاره او بیا خپل محصول د مارکیټ د تقاضا مطابق مارکیټ ته وړاندې کړو، هم به د مارکیټ قیمتونه تغه ساتل شوي وي، او همدارنګه زموږ بزګر به تاوان هم نه وي کړی، او بزګر ته به هم یو څه پیسې لاسته ورغلي وي.
سیدی صاحب، که د دولت ځینې ارګانونه، ځینې وزارتونه، امنیتي ارګانونه، دفاعي ارګانونه دغه حاصلات په خپله واخلي، نو دوی سره به یو کومک نه شوی؟
بالکل، زمونږ کوشش هم دا دی. اوس جناب رئیس جمهور په دې کې ډېر تغه دی چې تاسو داخلي محصولات څخه استفاده وکړي، چې دې سره به یو زموږ خصوصي سکتور هغه چا چې په زراعت کې پانګونه کړې ده، نو دا سپورټ کیږي.
جناب سیدی صاحب، دې ته ستاسو څه مشوره ده؟ دغه سړی چې عبدالحنان نومیږي او وایي څه کال مې تاوان کړی، دې ته څه مشوره ورکوئ تاسو چې آینده کې د دغه تاوان نه بچ؟
بالکل، دې ته زما مشوره دا ده چې دې د مارکیټ تقاضا په نظر کې ونیسي، او دې د خپل ټول یو محصول مثلا دې ونه کری، یو فصل ونه کری. د کولای شي چې په څنګ کې مثلا که پیاز دی کری، پیاز سره څنګ کې اوګه وکری، کچالو وکری، مثلا نور سبزیجات، پالک، بامیا، رومیان ډېر ښه مارکیټ لري، دا وکری، بادرنګ وکری. یعنی که دغه شیانه دی په نظر کې ونیسي، نو زه انشاءالله یقیني یم چې دی به تاوان ونه کړي او دی به ګټه کوي.
نو اوس خو تاوان کړی
کم از کم دی. زمونږ سره دا خپل مشکل چې دی د نږدې نه زمونږ د ولسوالۍ د ترویج کارمندانو سره، همدارنګه ریاست زراعت خو د بزګر کور دی، دی کولی شي هلته راشي زمونږ نه مشوره واخلي، خارجي مارکیټ پسې هم موږ ګرځو. دا ټول هغه څه دي چې دولت دې تجمن دی.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د کندهار ولایت یو بزګر ویلی چې پیاز ډیر حاصلات ورکړي خو بازار نه لري او خپل مصرف هم ورته نه پوره کوي. او د کندهار ولایت د کرن رئیس سید حفیظ الله سیدی ژمنه وکړه چې دوی ته به ګټورې مشورې ورکړي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی، لازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې غواړم د تل پتیر استاذو هغه پیغامونه خبره کو چې تاسو پکې خپل ورک ځان لټوي. خو د خبرونی د جوړش سره سم به لمړی د هغو دوستانو پیغامونه واوري چې دوی خپل کورنۍ لري دي او غواړي د همدې خبرونی لاله کورنۍ او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وینو کولای سي د ازادي راډیو د ورک دوستانو خبرونی ته زنګ ووهي او د ورک یا موندل شوی کس نشانه ځایو د خپل د ټلیفون شمیره را ته پرېږدي. نو نور مو په تمه نه پرېږدم، پیغامونه ته ورسو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکیم الله د کندهار ولایت څخه تاسو ته یو پیغام پرېږدم. موږ یو انجلۍ پیدا کړې ده چې نوم یې شاکره ده. زموږ سره هر چا دغه خور یا معنا پیژنې، زموږ سره دې په دغه شمیره تماس ونیسي. 0 5 8 1 2 0 5 8 1 2 0. سانجلی تقریبا د لس کال عمر لري. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. ارشاد د حوصلات هلو مند زل وسالیت ښه زه تقریبا درې کلن وم چې د خپل کور څخه نه درک شوی یم. اوس 14 کال عمر لرم او خوست کې یو کور سره اوسېږم. که خپل خپلوان او یا بل داسې څوک رب مې غږ اوري نو ماته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0 5 0 5 0 8 0 0. شمېره یو ځل بیا وایم 0 5 0 0 8 0 0.
السلام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 5 0 0 2 5 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 5 0 0 2 5 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 5 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستان اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکې لټوي.
بله السلام علیکم. اهل سلام الله هلمند ولایت مرکز لشکرګانه د ټلیفون پر لیکم. ما یو کلیوال دي چې د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د ولسم بلاک اوسېدونکی دی. دی بیاین د مرګ نه د ژوند درک زما سره تا کچوک ما فغاوري او یا د خپل زما فغاوري یا د کوم دوز ما فغاوري لستان د انساني مهرباني له مخه د زما سره د ټلیفون پر همدغه شماره باندې تماس ونه شي. سلام شماره د سپیکر و څلور څلوېښت درنوي و پنځو شپږویشت.
دا موږ زه تاسو راغلم او زه د دریشه ولسوالۍ څخه د منډ ولسوالۍ څخه د دریشه ولسوالۍ څخه خبر کوم. عثمان په نامه زموږ یو وطن د وطن یو سړی دی ورک دی. زما خبره یا د چې دای څه باندې په هغه ځای کې اوري یا د خپل مزه غوړي وته شمیره دې ځنګ وي زموږ د ستار ما په خبره کوم د یلمند د دریشه ولسوالۍ څخه. نو مو وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه بنوا کوچای پوز ولایت د ببرک تانی څخه ته سره په تماس کې زما یو اندیواز د درې کال کېږي د لشیر په ولسوالۍ کې د خوست ښار طرف ته په تګو تورک شوی دا اتل سال عمر لري که چاته په دې اړه معلومات یې نو ماته دې په دې شمېره تلیفون وشي سپر واویا یو لاس پنځه ویس درشپت شماره بیا وایم سپر واویا یو لاس پنځه ویس درشپت. وسلام مرن
نزادی را دو کتون تا. السلام علیکم. نزر وزگان لیلر که چرشنو دو سوالی نمیاریو تا پا تماس کیم محمد عشان نمیاریم یو لاس کاله کیج نو یو دا کا دې له یاران ته نو څنګه کاله کیج چې ما درا کړی نو ک د مناری د عثمان نیږي نو په دغه شمیره چې مستعاره او معلومات را کیږي پر وسه پر 15 دوه وار شپږ 15 نه 15 تر دې شي په دغه شمیره مستعاره او معلومات را کی نو $2000 نام دوا. سلام.
الو ما یو ورده په نام د دلچند د دریا کال کې چې ورته زما نوم محمد ګل د زابل ولایت څخه غږیږم. کچا پیدا کړی او چا د پاتې په دې لمبا د زنګ وې سی پر اویا دو څلوېش دو شپېتا اته سو پنځه. وسلام.
سلام علیکم وروره. ما یو ورور پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده تور نومېږي ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه نادر راکه شوی ده. پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده تور نومېږي. زه زمری نومې کوم. یو ورور یې اکبر نومېږي. یو ورور یې شاپور نومېږي. یو ورور یې رستم نومېږي. په دغه شمېره کې چا ته معلومات یې ما ته دې زنګ ووهي یا ایماش مراد سب کی ژوندۍ ایماش مراد ونی سی مان معلومات د ماس تاسو راوخلی معنا سوی په مان.
السلام علیکم. یو الک دا اسانی نوم ده د ما زوی ده دا ته کال کیږي چې دای په پیښور کې ورک نادرا کدا ورک ده ار چاته معلومی نو دای د میدان دی ولایت دا د نرخ دی ولسوالۍ دا او دغه د موش ماره دا دا د موش ماره دا په دغه شماره دی مونږ ته زنګ وای او یو جان مننه.
بله السلام علیکم. زه سمی اولاد د فراه ولایت د بلابلک د ولسوالۍ سنیاړي کني وای ما یو ورو دی د رفیع الله په نامه دا دوه کال کې سیناتره کړی معلومات په دغه حق لدی زموږ سره اړیکه په دغه شنری زموږ سره اړیکه ونیسي صفر و صفر و دوه وار صفر دوه دوه یو څلور. وسلام.
بله السلام علیکم. زاد الله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی الوزی نینیزی دا غو و سیدون که دا کلاب دا سر دا سینک و سیدون که دا تنگت مستیز و رفت دی که هر مسلمان و رور تا قضیاک لما علماتی لما رجی پدش میرا علی که زنگو وی سی پر آیا بیا دوا دوا دریک سی پر شپر سلور دریک نخت نشه.
سلام علیکم.
زارز محمد در غنداد ولسوالی څخه خبره کوم. زموږ یو دوست محمد نمیز عصبي تکلیف لري. اصلي د پنجوایي ولسوالۍ دي. دراز محمد وراره دي که هر ور په هکله معلومات لري. شماره موږ یو اعلان بل خپل درکړی ده. اسمعنا بعد المستر يطلع راكي يختلف شرنجي بالكواتيجي.
بلو السلام عليك بس عيسا خاني لكن دار ورائد كان جوائي ولتواليب استيوانز خبره کن ما اکاده و شانگار نمیر بلای واس کرده و گولی در شار رونی اشکی که در ایران خواده کرده و نظر را کرده چار سوک و جه معلومات لده ما بجه بدار الانبار زنگ و ایسی بر آزیا وویش نیوی و ساویش یسا جه را منن اگر دیره دیر سلام.
السلام علیکم اسم ورطا خان غزنی ورائد دی جرور سریک خانی اعالی کرده سرچنی پیاله ما ورور دیچنی دستی دیار نسو کلیدی یہ پلار میں عبدالحمید دی بدن میں احمد لاوی بجینے میں اچھمت لکھور تخواہ نظر کردی نو چہر چاہتا فہالا باندھ معلوماتی پہ دیش میرے دیرا تجنگ گوئی سپر آویا اتے درس اتے میں تنجست وی وولس شمیرے یوار زیادہ لوم سپر آویا اتے درس اتے میں تنجست وی وولس پہ دیش میرے دیرا تجنگ گوئی اخفل جائی زخم ترلا سکوالا سی.
السلام علیکم پھر سے تراغلی گل افغان ہلمن ولایت لشکرگاہ شہر د بولان لسحے صحہ ما یو ماما دی چې دا شپان اسکال کیږي چې نادر کسوی دی شادی خان میږي چې د ورونو نمونه دی عبدالرشید عبدالشکور خان دا غي د ورونو نمونه دی او د مشر خوی نومي عبدالغفار د شرور نومي عبدالغفور دی که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانی له وجې دی زما سره پر دغه شمیره اړیکه ونیسي 0200
دوست تقریباً کی اردو ملے کے روزگان ولایت کے آغا وظیفہ تعلقہ تقریباً کی آغا نمتا اول سی اونت شمارا غا تلفون چه ور سرا واغا بند دگا او دست یوزایی که وسیده چه حال تا نا آنتان وا او نا آمن و امنیت وا بلکه دی طالبان پا معاصره که وا نو داغا احوال وسا پره منتا ندرسه دلی کم یا ورونه چه حال تا احوال داره پا روزگان ولایت که نومی وایم داغا نوم دی حبیب او دی محمد عظیم زوی که گی نو کم یا کس چه دی درات یا معلومات ولاره نو پداغ نمبر منصر علی کے اونی سے نو اللہ تعالیٰ تا ساجر بنصیب کے دما شمارہ دا 0 9 1 1 9 8 4 دا ربا شمارہ دا 0 1 1 8 9 5 5 8 8 2.
السلام علیکم مانا محمد تاہی دینی مانا مجول سوحی سے میاری کنی ہو رہے ہیں مانا سوحی کا اکیر چورک نیمی حمیر محمد دی مطابی میں شروع نیمی سیدو حیدی اگر کچھ رونی مستدار ہے ہر مسلمان اللہ کا بجاہ حق میں معلومات آئی ہے مستری پر داشمی اور آلی کو ہونی سے سپروا سوا تسلیہ 215 225.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رسول الله محمد رسول الله و علیه الصلاه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مو زه ورته دوه سلام او د سما د دې تعالی په صاحب دې د هلمن ولا د خوشال کړي نه دالو صالح و سيد کړي دي شهر چا د پات په معلومات یې په دغه شنه د ما سره اړه کوي نه سي په هو سفر څنګه و سفر دوا درې سفر درې سفر ځای شماره سفر و سفر څنګه و سفر
السلام علیکم غرض محمد در غنداو څخه خبره کوم. زموږ یو دوست ورکتی د محمد په نامه دی اساسي تکلیف لري. اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دی د کشمیر څلغور د لوی څلغور دی د رازنامه دراره دی هغه زموږ شماره ده 0 9 9 پیزل دا مشوره ده کار به سر کړی دی معلومات ولري صدا مشوره دې مست معلومات راکې سرني ورکوکې.
السلام علیکم، زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورکی د وحید په نوم باندې د نن سنو شپږ میاشتې کېږي چې کور ته راغلی، کې څوک فاره معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي، 0 9 0 9 4 8 0.
السلام علیکم، زمرد خان د غزنی لوایت نه خبره کوم. نو یو دوه فرع کلیوال دی، یو دی په خپل په نامو او بل د روغان په نامو دی. د لوی لختر د لوی لختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی ولایت کې ورکسی وی دی، دواړه سره ورونه دی. په خپل لاس غټ تور مزغن سره یې د روغان د سیر ده چې څوک دې په اړه